نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښتو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
عدلی او قضایی مرکز شپږ دیرش کسان د نشه موادو د قاچاقو په تور په بندبند محکوم کړل. له نشه موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا شپږ دیرش کسان چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو کې د نشه موادو د وویش قضیو په تور نیولي ول، د عدلی او قضایی مرکز ابتدایي او استیناف محکمو له یو څخه نیولي بیا تر پنځو کالو پورې په بندبند محکوم کړل. دغه ډول د نشه موادو د قاچاق په تور وویش نور کسان هم عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعي پولیسو په فراه ولایت کې 138 تنه نشه یي او کیمیاوي مواد ونیول. د فراه د والي ویاند طارق بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات چې د سرطان د میاشتې پر 21مه نیټه د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ په دوو کلي کې د نشه یي موادو پر کارخانو او زیرمو باندې وشول. په نتیجه کې 138 تنه هیروئین، ښیښه، چرس او کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا د مخالفین دي چې دغه د طریقې د دې په لاس کې ځات او اعمالات دغه طریقې د تکمیلي او پیداکي او د بیا غټ تجارت او منبع عایداتي هم دغه دا خپل د مواد چې د فرا د دغه سرلاسه راوړي او د نیمروز او هغه منطقو چې دغه طریقې د ایران دي.
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې وسلوال طالبان د دې کارخانو امنیت ساتي او د دې عملیاتو پر مهال پولیسو څه اندازه نظامی مهمات او وسلې هم نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو 12 کسان د نشه یي موادو د خرڅلاو په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په اتو امنیتي حوزو د سابس او بګرامیو ولسوالیو کې له پرچون خرڅونکو سره نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د یادونه وړ ده چې پولیسو په د سابس او بګرامیو ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو دوی زیرمې موندلې او د دې زیرمو خواندانې هم نیولې دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د محتاجینو شمیر ته په کتو سره د محتاجینو د درملنې امکانات ډیر لږ دي.
دو درې ځل زه په خپلم شپخانې ته لاړم، نن او سبا به را لکه نو به مې د هغې نه بعد بې زړه مات شوم.
په یو بل راپور کې به واورو چې لیکوال او خبریال حسن ابراهیمی چې پخوا یې نشه کوله اوس رخ سوی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بودم، یعنی من پدر معتاد.
په کورنۍ کې له نشه یي موادو سره آشنا شوم.
دا چې په ښوونځیو کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه څومره موثر او ګټوره ده، په دې اړه په کابل کې د مریم لیسې له یوې معلمې سرایا سره مرکه لرو.
پرته له غنه موږ هم خپل په خپل کتابونو کې د مخدره توکو د ازرارو یا د زیانونو په هکله هم موږ یو عنوان د درس موږ لرو.
پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدایا فضل وکړي نو موږ خدا کور نه لري خرڅ کړای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې له اوو متعدینو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولای شي. د عامه روغتیا وزارت د نشه موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه د پاسه سل روغتیایي مرکزونه او روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د محتاجونو شمیر ته په کتو سره دا امکانات لږ دي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور ته غوږ شو.
ناولی ماته ویل بیواز راواله به د ماته ویل چې دلته خو زی نشته دی.
نصیر په پاکستان کې په نشه اخته شو. کله چې افغانستان ته راغی اولادونه یې په ښوونځي کې شامل کړل، خو دی ډیر بیواز لوو. د کورنۍ د لګښت وس یې نه درلود. هغه و چې له کوره وتښتید او په میاشتو میاشتو به له کوره ورک و. نصیر وایي چې یوه ورځ په کوڅه کې ناست و او د خپلې کورنۍ په تیره بیا اولادونو د بیلتون په ویر کې ژړل چې د یوه ملا امام ورته پام شو. ملا امام نصیحت ورته وکړ او درملنې ته یې وهڅاوه. نصیر هم د ملا امام خبره ومنله او د درملنې لپاره روغتون ته ولاړ، خو روغتون ونه مانه. دې کار نصیر ناهیلی کړ او نور یې هم د نشو کندې ته ور واچوه.
دو درې ځل زه په خپلم شپخانه ته لاړم، نن او سبا به را لکه نو به مې د هغې نه بعد بې زړه مات شو. نو به مې د عمل نه مخ شوم چې زما لاره نه جوړېږي، زندګي مې نه جوړېږي. د هغې نه مال همدا مال خدمې چې په دې ډیرانونو په دې لختو کې ناستې مسکمه.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې په نړۍ کې 200 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 15 میلیونه کسانو ته د نشو له امله زیان وراوښتی دی. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو ریاست مرستیال عبدالشکور حیدری ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې کال په کال معتادین ډیریږي خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
در مجموع 107 مرکز
په مجموعي ډول 109 مرکزونه د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو د ملي پروګرام لخوا کنټرولېږي. له دې ډلې څخه 3 مرکزونه د عامه روغتیا په وزارت پورې اړه لري او نور یې په نادولتي ټولنو پورې تړلې دي. دا ډول په ځینو ولایتونو کې یو شمېر مرکزونه او کیمپونه هم شته چې په بشپړ ډول د خصوصي سکتور لخوا پیسې ورکول کېږي. دلته ستونزې ډېرې خو اسانتیاوې
لري.
د هغې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوه په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر تر 200,000 ډیر و چې په مستقیم ډول یې نشه کوله خو په مجموع کې څه د پاسه 3 میلیونه افغانانو ته د نشئی موادو له امله زیان وراوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یوازې د 4015 ناروغانو لپاره د بسترې کېدو امکانات لري. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په خپل تازه راپور کې له نشئی موادو سره د دولتونو د مبارزې ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو رول هم مهم ګڼي. له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نادولتي ټولنو اتحادی یا چتر مشر حاجی نصیب وای چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نادولتي ټولنې له مالی بحران سره مخ دي.
په دې چتر کې اوس فعلاً 8 مؤسسې شته. دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي. کله دا کومکونه کمی زموږ په خدماتو دا اثر گزار دی خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې. کله چې کومکونه کمیږي د کم کومکونو نه زیاته استفاده وشي یو دی هغه مسلو نه چې مونږ پې باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولی شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سروې ښیي چې په سلو کې نږدې 60 کسان تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي چې له امله یې د کاري فرصتونو نشتوالی او نشئی موادو ته اسانه لاسرسی بولي. خو طبي کارپوهان بیا د معتادینو په درملنه کې د معیاري درملنې نشتوالی هم په نشو باندې د بیا اخته کیدو عمده عامل بولي.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور مو اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د معتادینو شمېر ته په کتو سره د معتادینو د درملنې امکانات ډېر لږ دي. بیا هم د معتادینو په نړۍ کې پاتې کیږو. حسن ابراهیمی هغه ژورنالیست او لیکوال دی چې اوس یې نشه پرې ایښی او بیرته خبریالۍ او لیکوالۍ ته راګرځېدلی دی. ابراهیمی 2 کاله مخکې له کورنیو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کاوه خو له خپلو معتادو ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونو دی هم په نشو اخته کړ. 2 کاله د کابل تر پولیس وخته لاندې هیروین او شیشه وڅکول او ډول ډول ستونزې یې وګاللې خو اوس ورو ورو بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځي. فرید حالمی د ده په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
حسن ابراهیمی پاکی جامع اغوستی او خپل کاری دفتر ترازی. حسن ابراهیمی د ورځې په بهیر کې ډیر کار کوي. دی د صبح کابل ورسپانې لپاره په پوهنتونونو کې د معتادو محصلو نجونو په اړه لیکنه کوي.
گزارش امروزی در مورد کودکان کار در روضه شریف خواستم ببینم که تکمیل شده یا نشده، میتونی برای ما بفرستی امروز؟
دا چې ښاغلی ابراهیمی څنګه ولی نشو ته مخه کړه، دی وایي چې زه لا ماشوم وم چې پلار مې په کور کې هیروین څکول. له هماغه ماشومتوب څخه زه هم ورو ورو له نشئی موادو سره آشنا شوم او خپل لومړۍ نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بود، یعنی من پدر معتاد.
په کورنۍ کې له نشئی موادو سره آشنا شوم. پلار مې معتاد و، تریاک څکول. په ماشومتوب کې مې ذهن د پلار هغو نشو ونیو چې په کور کې به کولې. زه هم له هغه وخت څخه له نشئی موادو سره آشنا شوم خو خپل لومړی نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه او وروسته مې په بازار کې نور نشئی مواد هم استعمال کړل.
آمده بودم توی بازار مصرفی این با اونا روی آوردم.
ابراهیمی د خپل زده کړو په وروستیو شپو او ورځو کې له ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونه کول چې په دې بانډارونو کې دی هم په نشو اخته سو. لومړی په چرسو او شرابو اخته سو او وروسته یې ښیښې او هیروینو ته مخه کړه، خو دوه کاله وروسته یې نشه پرېښودله. ابراهیمی د معتادینو د درملنې یو مرکز ته ولاړ او تر 15 ورځو بسترې کېدو وروسته روغ سو او اوس د پخوا په شان د خبریالۍ وظیفه اجرا کوي. دی په صبح کابل ورځپاڼه کې د ځان او نورو معتادو ځوانانو خاطرې لیکي او د دې خاطرو تر څنګ د نشهیي موادو د زیانونو په اړه هم لیکنې کوي. دی په دې ورځپاڼه کې یو کالم چلوي. د دې کالم نوم دی زه معتاد یم. د صبح کابل ورځپاڼې د امتیاز خاوند مختار پدرام وایي چې ابراهیمی په خپلو کارونو کې بریالی دی.
حسن ابراهیمی یک ظرفیت ویژه داره.
حسن ابراهیمی یو ځانګړی استعداد لري. موږ تر اوسه پورې لا هم نه یې توانېدلی چې دی پوره راویښ کړو. موږ هڅه کوو چې د حسن هغه استعداد بېرته راژوندی کړو چې تنشو مخکې یې درلود. که موږ د ده پخوانی استعداد بېرته وغوړوو، دی به وکولی سي چې په خپل ټول توان سره کار وکړي.
ای به صورت قدرتمندتر بتونه کار وکړي.
د ابراهیمی کورنۍ په ایران کې اوسیږي. د ده یو نږدې ملګری او همکار زاهد مصطفی وایي چې ابراهیمی له خپلو ملګرو سره عادي چلند کوي، خو د نشې دورې خاطرو ډیر اندېښمن کړی دی.
ما تقریبا 20 نوشته بیشترش است که سلسله وار کنم و ویراست میکنم و
ما این نږدې 40 پرلپسې لیکنې ایډیټ او سمې کړې دي. دا چې ابراهیمی زما ملګری دی او د نشهیي موادو په برخه کې یادښتونه هم لولم، نو لږ تر لږه دومره پوهیږم چې دی اوس په خپله تېروتنه ښه پوهېدلی او غواړي چې پخواني ژوند ته بېرته راوګرځي. د نشه تجربه کړه، زیان یې ولید او اوس غواړي چې خپلې پخوانۍ تېروتنې ومني.
حسن ابراهیمی د شباهت های یک طرفه، عطر انارهای جنوب، سمفونی سنگها او ملاقات با فراموشی هغه شعری مجموعی دی چې تر نشو مخکې لیکلی او چاپ سوی دی، خو اوسنی لیکنې د نشو د دورې هغه ترخی خاطرې دی چې په صبح کابل ورځپاڼه کې په پرلپسې ډول چاپیږي او ډیر لوستونکي لري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو او رش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې په ښوونځي کې د نشي موادو پر ضد مبارزه څومره موثره او ګټوره ده. د ښوونځي ځینې استادان وړاندیز کوي چې باید د ښوونځي په درسي نصاب کې د نشي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته هم ځای ورکړل سي. دا چې د ښوونځیو د اوسني نصاب په کومو کتابونو کې د نشي موادو زیانونو ته اشاره سوې او په ښوونځیو کې له نشي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه فرید حلیمی د مریم لیسې له یوې معلمې میرمن سرایا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په ښوونځیو کې د نشي موادو په اړه زده کوونکو ته د عامه پوهاوي اوسنی بهیر څومره موثر او ګټور دی.
کمپاین خو به خامخا به ګټوري، خو خبره په دې کې داسې که مستقیم په ټولګي کې راسي او مثلا په صنفو کې وګرځي او دا کمپاین وکړي یا ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکړي یا دغه د ازرارو په باره کې باندې خبرې وکړي، دا به ډېره مؤثر وي. پرته له غنه موږ هم خپله په خپل کتابونو کې هم په اتم صنف کې هم په یولسم ټولګي کې موږ د مخادره توکو د ازرارو یا د زیانونو په هکله هم موږ یو عنوان د درس لرو چې دا اوس هم ما خپل په دې ولسم سولګي کې دا درس ورکړ او د مودې د څلور میاشتنی ازموینه کې هم دا سوالونه موږ شامل دي. الته هم ډیر ښه معلومات ورکړ سوی ده خپل مخادره توکو په باره کې، دغه د ازرارو په باره کې، هغه څوک چې اخته کیږي د غو دې پر د لارښوونې او د رهنمایي په اکلم خبرې ډیرې پکې شوې دي.
اوس په دې مورد غږیږو چې د نشهیي توکو ازرارو په مورد کې نو څومره ښوونکي معلومات لري؟
هغه ښوونکي چې د ادبیاتو درس ورکوي او د ادبیاتو مضمون یې که دري که پښتوي، هغوی نسبت نورو ښوونکو ته ډېر معلومات لري. په دې خاطر مونږ زموږ په درسي کتابونو کې دا یو عنوان د مخادره توکو د ازرارو او خپله مخادره توکو عنوان موږ لرو.
څومره اړتیا ده چې په ښوونځي کې د مخادره توکو په وړاندې زده کوونکو ته آګاهي ورکړ شي؟
ارتیا خو ډیر لیدل کی په خاطر زموږ ټولنه سده یو ورستپاتې ټولنه ده او پرستپاتې ټولنه کې معمولا د داسې مسائل زیاتوالی او په خصوص د ځوانانو په منځ کې ډیر زیاتې نو که خوانځي یو کې کډین جنو خوانځي دي کډیا لیکانو خوانځي دي کدا سی یو کمپاین شروع کی او په څنګه کې د رسنیو رول هم پکې ډیر ده سره رسنی هم کولای شي مثلا په کورو کې کولای شي دوی مثلا ناستي تلویزیون لا برنامه چې هم دوی د ازرار یا مثلا د غزیانونه یا د هغه څوک چې اختکیږي دغه مثالونه په تمثيلي په ټوټو کې مثلا هغه څوک چې په دغه مواد مخدر اخته دي مثلا کېدای شي دغه کورو ته ولر سي لغوي سره مصايبي وکړي یعنی په هر لحاظ باندې کې یعنی مبارزه په دغه شکل باندې د ځوانانو په خصوص د ځوانانو په منځ کې د وډې رماسره ای که په خوانځي کې ده او یا که په کور کې ده او یا کم د رسنیو له طریقې ده
د پوهنه وزارت وایي چې دوی غواړي د مخدره توکو ازرار په درسي نصاب کې شامل کړي استاد ستاسو په هان دا به سمره ګټوره وي
ولی نه دا اوس هم د مو په نصاب کې شامل ده دا اوس هم د مو د پښتو مضمون او د دری مضمون کې سل په سلو کې د مو په نصاب کې شامل ده او دا که په نورو مضامینو کې هم کې شاید څه ګټوره وي او هیڅ وخت به له ګټې نه خالي هم نه وي
شاګردانو او دلته سه خون کې دوی درس ورکوي دوی سمره معلومات لري
د نشئی توک مبارک کده سیس ډیر معلومات ولري خو داسې په مجموعي لحاظ باندې زه نسم خبرې کولی خو مدام یعنی اکثریت چون باسواده طبقه ده او ټول د یو تجربه په اساس باندې ټول د خلکو ژوند تیر کړی او تجربه ډیر لري اتم ډیر معلومات ډیر خون کې ولري
ځینې کورنۍ بیا په خپل کورنۍ کې موتات کسان هم لري تاسو نو هغه زده کوونکو ته سلر خونه کوي چې دوی خپل ځان وساتي او بل خواته دغه موتات کسانه ته مرسته وکي
کاراتو کاراتو د مو وظیفه ده چون مو یو انوان د درس د نو دغه مو وظیفه ده باید مو هر هغه څوک چې مثلا په کورنۍ کې دوی داسې مشکل ولري مولاري ورخودلې د مثلا هغه باید کومې لارې ته لکوم لار نه استفاده وکي دوی مثلا په اول قدم کې باید کوم کارونه وکي په دوم قدم کې کوم کارونه وکي یا هغه څوک چې مثلا ډیر په اول سټیپ کې ده هغه مثلا هغه رختونونه سي د مخدره توکو ضد باندې مثلا خلک د سیالته بستر کېږي اولته دی غول ګټه اخلي د غول پنځه شپږ میاستي یعنی هغه لارخونی هم مورته کړی دي کېدای شي مثلا په کورنۍ کې داسې یو څوک تاسو ولري کولای شي مثلا د شفخانو ته مراجعه وکړي او د دې د تداوی په اکله تاسو توجه وکړئ
او تاسو په خوانځي کې نو څومره تدابیر د دې لپاره شته چې ځینې شاګردان او نشې ټوکې انتقال نکړي دلته خوانځي کې او څومره د دې امکانات شته تاسو څه تدابیر ورته لرئ
د زموږ خوانځي خو دینجونو خوانځي ده او دینجونو په منځ کې ډیره کمه ده مثلا ډیر سیده دي الیکانو په منځ کې ده او انجونی اوس خو دا نوی انجونی دي د ځوانان دي فکر نه کوم چې موږ له داسې مشکل سره په مکتب کې مخامخ اوس هیڅ داسې مشکل سره موږ مخامخ نه یو او بیا موږ په دروازې په خلو کې انضباطي ګروپ لرو چې موږ انضباطي ګروپ د دوی روزمره د دوی بکسونه تلاشي کوي کدا سې کوم مسله احیانا اصلا خو د ما په یاد کې نه راځي داسې یو مسله سوي بیا هم که احیانا نن داس یو مسالې پیغام موږ دی د سمفونو د نگرانانو له طریقه د سمفونو د نمائندگانو له طریقه لغه مسلې چې موږ خبريږو او تر اوسه زله داس یو ستیس مکتب کې نه مخامخ سي
په شونځي کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مو په کابل کې د یوې معلمې سرایا سره زموږ د همکار فرید حلیمه مرکه اوریده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی بخښتره ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د کور مخ ته پولیس ولاړ دي پولیس بشیر ته وایي چې تاله لاسه یو چا شکایت کړی دی وایي چې کور یې باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري بشیر چې کور یې نه دی خرڅ کړی حیرانیږي او پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیچا باندې نه دی خرڅ کړی دا چې د بشیر په کور چا دا وکړی ده اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو
یار
سر سلطانان جیر دیر خواندو کر کور دی ودان چی یارانو تا دغازی مل مسیحوی جوڑوی خدای دی تل خان و دقلر
مسیر جانا مسیحران نجواندیوی مطل دیوی چی خانی پا یارانی بس دخو ستاسی خونده خوانگو یارانو لبرکت خانیم
بشیر جانا تا چی با پخواه مل مسیح جوڑوله نو نور یاران بدی هم خبر اول خونه نپویگم چه ولی دی یاران ندی را خوشتی
از غم مکوا نور یاران هم خبر کری او را روان دی نووس زنگ وحل او چه پرلا رایو
زخد چه را روان دی نشاو میلال یارانو سر خوان کوی چه یاران نوی آز بیابان کاری
یار بشیر جانا گل خبر دی وکڑا ریختیام چی یارا نوی سڑی تا مانیم کندوالا کاری
غیر سلطانا یو بلا خبر میرا یاد شوا خبرشم چی کورا نیسی کسانگا
بس دست ایگو بولا چی رانی ولی می ده
گورا والگا تو که ما که وی ریختیامی
ریختیام آیم که اینه منی داده ده قوالا دا بس یواز شایدان یه پاتی دی یو شاید بامی تشی دقل تنگو تا ولا گوا او سلو رکسون دیم راکا
یار سلطان بختواری یکسون تیار پا جیب گیر سر دی
یار بشیر جانا خدای دیجوانده لرا راکا کسون دی راکا
ها داده آی خلا بل کاروایا
بل نازوانی وکا چی پا دی کوالا که دی شاید پا صفات گوتا ولا گوا رنگ داده مثلا شتا
یوانا چی سل واری خوبا گوتا ولا گوا ترا دی خواهی که زورا ورا
داده این دقل سن گوتا ولا گوا
سابت داده گوتا می ولا گوا دا خود زلور پانی دی کنا
زلور پانی دی پا طول و پانو پانده گوتا و لگوا آن دا غلطان گوتا و لگوا
دلتمی گوتا و لگوا
خیرویسی دا غلطان گوتا و لگوا
تو بداری که دا غلطان دلتمی گوتا و لگوا
خیرویسی دا غلطان گوتا و لگوا
دای بلا گوتا
خیرویسی دایی و بلان پاتی دا دا غلطم گوتا و لگوا
دا گوتا و لگوا او دایی هم تو داری
ما خلاشو
خلاشو؟
او خلاشو خیرویسی
خیر سلطان او دی نوی چی دا کور چیره دای
دا کور تا تم در معلوم دای دیر دیلی دلی دای دور خدر تا معلوم ده لکه پکی اوزی دلائی چه خوزی ندر خیاب
عجیب ده ده با کون کوروی
ما پسی گرده ده دین دول خاک با سپا واوری
چه ده با چوکوی؟
داده در اخلاب سلام علیکم
و علیکم سلام
کماندان صاحب خدای دی خیر کی چنگ را غلی است؟
یو چاس تا پاره شکایت کرده ده
چه شای زما پاره شکایت کرده ده؟ چنگ شکایت؟
وای چی پرمای کور خرس کرده ده یو میاش وقت غخته او خوز دری میاش تیری شوی دی لا کور نرا تسلیمه وی
چوکوی؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دا مخامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله را ښکاره کړه تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه زنه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوهیم همدا ته ستا یو ویډیو هم راخ کرا کړه تا په خپل خوخه او خندا د کور خرڅولو پر اسناد غوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وخیم.
سمه ده قومندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کیږي.
وسړیا، ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرت خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپیره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلي دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړي، نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی، پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي، ویډیو دې هم راسره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
له تا به دا خبر څه پټوم، اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشو خو زموږ مینه را سپېده کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي، که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمرو.